زما همکار وویل تر دې وروسته یو ساته خبرونه پیلېږي. دا شي به د سهار 8 بجې شوي. په روانه خبرونه کې به د ازادۍ په څپو کې د رمواج ازادي د پروګرام د خبرېدو تر څنګ ځینې رپورټونه هم درته درواورو. دا رپورټ به د ټولو رپورټونو په سر کې واوري چې د دفاع چارو وزارت او په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ویاند وایي چې د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي او د کندهار اوسیدونکي د راتلونکو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه لري. سیمه ایز مسایل به هم وڅېړو، خو تر هر څه مخته به ور سلیمه مسالې ته ورکړو چې خبرونه واوروي.
زما سلامونه هم مانی. په پیل کې د خبرونو لنډیز، د جرمني صدر اعظم وایي د روان میلادي کال تر وروستیو په پوري به ځینې مسؤلیتونه افغان چارواکو ته وسپاري. په بریتانیا کې د صدر اعظم څوکۍ ته دریو کاندیدانو پر افغانستان او خپلو بهرنیو تګلارو خبرې وکړې. په هرات کې سل وسله وال له دولت سره ملګري شوي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي تازه نښتو کې 19 وسله وال وژلي. بشپړ خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي چې د 2011 میلادي کال تر وروستیو پورې به ځینې مسؤلیتونه افغان مقامات ته وسپاري. د جرمني صدر اعظم همداراز وویل څو څلور سره او 1500 جرمني سرتیري به تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې هغوی ته اړتیا وي. انګلا میرکل پرون په افغانستان کې د خپل هیواد پر پوځي ماموریت ټینګار وکړ او زیاته کړه دا عمل د جرمني، اروپا او په نړۍ کې د دوی د متحدانو د امنیت لپاره ګټور دی. میرمن میرکل د خپل هیواد پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل له افغانستان څخه د جرمني سرتیرو ناڅاپي استل اټومي موادو ته د تروریستانو د لاسرسي خطر زیاتوي. په افغانستان کې د جرمني له ماموریت څخه په دې وروستیو کې په کندوز کې د یو شمېر جرمني سرتیرو د وژل کېدو له وجې د جرمنانو ملاتړ کم شوی دی. د بریتانیا د صدر اعظم د څوکۍ لپاره دریو کاندیدانو تیر شپه په دویم ژوندۍ ټلویزیونی بحث کې ګډون وکړ. دا بحث پر بهرنۍ تګلارې راټول و. دوی د افغانستان او سیمې د مسایلو ترڅنګ د کډوالو پر موضوع هم بحث وکړ. له لندنه د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس افغانستان د دې بحث د سر موضوع و. د محافظه کار ګوند مشر ډیوډ کیمرون د خپلو پوځونو د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي او ثبات بحث وکړ. د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر نیک کلیک چې په ډراماتیکه توګه یې محبوبیت په تیرو دوو اونیو کې زیات شوی وویل چې په افغانستان کې د دوی پوځیانو ته ډیر څه نه دی ورکړل شوی. د بریتانیا اوسنی صدر اعظم چې د کارګر ګوند لخوا دغه څوکۍ ته یو بل کاندید دی د افغانستان د پوځ او پولیسو پر روزنې ټینګار وکړ. په هالند کې پرون یو شمېر افغان کډوالو د ایران د سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. دوی د ایران حکومت لخوا د افغان کډوالو د ادامولو غندنه وکړه. د دغو مظاهره چنو له ډلې لونا ولی ازادي راډیو ته وویل د دې مظاهره یو هدف دا و چې ایران دولت وهڅوي چې د افغان بندیانو له ادامولو لاس واخلي او دوسیې افغان دولت ته وسپاري.
ایران له دولت نه خواهش کوي هغه خلک چې هغوی بندیان کړي دي هغوی باید خوشي شي او هغوی باید د افغانستان دولت تسلیم شي او د هغوی دوسیې هم باید موږ ته راوښودل شي چې واقعا هغوی څه رقم په چی شي کې متهم دي او څرنګه دوی بندیان شوي دي.
پرون په لندن کې هم د ایران د سفارت په وړاندې یو شمېر افغانان راټول شوي وو او اعتراض وکړ چې افغانان باید په ایران کې اعدام نسی. دوی د ایران لخوا د افغانانو د اعدامولو غندنه وکړه. پرون د هرات د شندن ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو په مرسته شاوخوا سل وسله وال له دولت سره ملګري شول او خپل وسلې تسلیم کړې. په هرات کې د سولې د کمیسیون مشر سید شریف مجددي ازادي راډیو ته وویل دوی به دغو کسانو ته چې له دولت سره ملګري شوي د کار روزګار زمینه برابره کړي.
ما ان شاء الله کارهای روی دست داریم که
اوکی دولت پلان لري چې هغو کسانو سره مرسته وکړي چې تازه ملکی ژوند ته راوګرځي. سیمه کې به د بیا رغونې پروګرامونه پیل او دوی ته به د کار روزګار زمینه پکې چمتو شي.
ما به نتیجه میرسه ان شاء الله.
په هرات کې تر دې مخکې هم زیات وسله وال له دولت سره ملګري سوي او ویلي دي چې نور به جګړه نه کوي، خو له ځینو نورو سیمو څخه د ناامنۍ خبرونه رارسېدلي دي. بل لوري ته د بادغیس په مالامرغاب ولسوالۍ کې له دریو اونۍ راهیسې د افغان او نړیوالو ځواکونو پوځي عملیات روان دي چې په سیمه کې افغان پوځي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې ګڼ وسله وال طالبان وژل سوي، ټپیان دي یا هم نیول سوي دي. پرون چارواکو په دې ولسوالۍ کې د یوه طالب قومندان د وژل کېدو او 500 نورو د نیول کېدو خبر ورکړ. د سیمې خلک وایي د جګړې له کبله دوی ته زیانونه رسیدلی.
مرغان چې خو وضعیت ډېر خراب دی، یاره انسان لري چې څنګه زره کور خپل سرایونه یې نه کړي، بس دغه جنگ روان دی.
د راپورونو پر اساس په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له پیل سره په لسګونو کورنۍ نورو سیمو ته بې ځایه سوي چې وایي تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره سوي. په یو بل خبر کې د خوست ولایت چارواکي وایي پرون تر غرمې وروسته په ښار کې دوه چاودنې سوي چې له کبله یو تن ژوبل سوی دی. د روسیې و اریزبه امنیتي چارواکي پرون انتقاد وکړ چې ناټو ځواکونه په منځنۍ آسیا او په خاص ډول په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي. په افغانستان کې چې د امریکا تر مشرۍ لاندې بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوختي، دغه هیواد د تریاکو او هیروینو د تولید په لوی مرکز بدل سوی. په افغانستان کې تولید سوي دغه مواد روسیې او نورو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته قاچاقېږي. د روسیې د سرحدي ځواکونو قمندان په دې اړه د تاجکستان له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې ول د نشي مواد قاچاق نه دی درول سوی او دا یو لوی ستونزه ده. نوموړي زیاته کړه نه ده معلومه د تروریزم په وړاندې پیل سوی جګړه څه هدف لري او په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي په اړه یې پوښتنې ولاړېږي، ځکه چې په دې هیواد کې د نشي مواد قاچاق د ودې په حال کې دی. هاوسم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پرون د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په یو جګړه کې یو عسکر او نونس وسلول ووژل سول. دا سیمه د طالبانو او القاعده مهم مرکز ګڼل کیږي. د مشکوکو سختریزو وسلولو په نشه کولو لپاره د ورکزی ایجنسی په دوو کلي کې د پاکستان پوز درنې وسلې هم وکارولې. د سرحد ملیشه ځواکونو لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې له وسلولو سره په دې جګړه کې 15 مخالفین ووژل سول، چې په دې بهر کې یو عسکر هم وژل سوی دی. نن سهار وختي څلور وسلول هغه وخت ووژل سول چې د طالبانو یوې ډلې په سواد دره کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د پاکستان پوز وایي په سواد کې طالبان تر ډېره حده ځپلي، خو د تاوتریخوالي کمبله نه ده ټوله سوې. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چین د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مشکو کاټمي پروګرام پر وړاندې د نویو بندیزونو په برخه کې د خبرو له نوي پړاو سره موافقه کړې ده. ښاغلی جو بایدن د سرګندونې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل چین به پر ایران له بندیزونو سره موافقه وکړي. نوموړي زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې ټوله نړۍ متحده ده چې ایران له بړستنې پښې غځولې دي. دوی اوس لا تر پخوا متحد منځوي سوي، هم د خپلو خلکو لخوا او هم په سیمه کې. د ایران سپای په ازران انقلاب په فارس خلیج کې د جګړې نوي تمرینات پیل کړي. د ایران دولتي رسنۍ وویل د سپای په ازران مځکني، هوایی او سمندري واحدونه به درې ورځني تمرینات وکړي. ایران وایي دغه پوځي تمرینات چې پرون پیل سوي په سیمه کې د امنیت ساتنې په هدف ترسره کوي. د سپای په ازران انقلاب قمندان وایي په دغو تمریناتو کې به له نویو وسلو څخه هم کار واخیستل سي. او د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي او د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد لویدیز په دې تورن کړ چې په غیر عادلانه ډول یې دوی هیوادونه په نشه کړي. موګابي وویل دواړه هیوادونه ایران او زیمبابوې د لویدیز هیوادونو له غیر قانوني غیر مواجه بندیزونو سره مخامخ دي.
تصید ازادی رادیو سهارنه خبرونه اوری چې د سهالو بجو پیلی که و ده مخم درو بجو دوام کوي. ساعت ده سهارت بجی و پرویت دقیقی دی. دغه خبرونه کې په دغه مسالو د تاریخونو در اورو. په افغانستان کې د نړیوالو سولې ساتلو ځواکونو او دفاع وزارت مقامات د هیواد په جنوب ختیځو ولایتونو کې روان عملیات بدلی کړي او د کندهار د راتلونکو پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د ایساف ځواکونو ویاند وایي له وسله والو یې د فعالیت ځواک اخیستی. بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوري. د کندهار اوسیدونکي په دې ولایت کې د نړیوالو پوځي عملیاتو اندېښمن کړي. د کندهار د سولې غږ کاروان یو غړی له پوځي عملیاتو څخه د خلکو د ملاتړ خپل کولو ته ترجیح ورکوي.
د خلکو په سترو باندې هیڅ وخت د درچې په زور د توپک میاس یا حکم روایي نشي کېدلی. حکم روایي یوازې د خلکو پر زړونو کېدای.
سمیزو رپورټونو کې دا راپور دراورو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې دوه مشران چابرم ته کړی دي. نور موضوعات هم څیرو او په دوه مانیمه کې د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام باندې کوو. د یو ساته خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت مقاماتو او د ایساف ځواکونو د ویاند پا په څرګندونو پیلو. دفاع وزارت وایي د هیواد په جنوب ختیځو ولایتونو کې د خنجر په نامه روان پوځي عملیات بریالي پر مخ روان دي. د دفاع وزارت وایند جنرال ظاهر عظیمی چې پرون په کابل کې د ایساسوکونو له وایند سره یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل په دغو عملیاتو کې یو شمیر وسلوال مخالفان وژل شوي او زیاته اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. دوی ده هم وویل چې د کندهار د عملیاتو لپاره هم تیاری روان دي او ډېر ژر به د عملیات پیل شي. حمید مومند له کابل په دې اړه له نور حال سره.
د افغانستان د دفاع وزارت د خنجر په نامه د عملیات د روانې اونۍ په سر کې پیل کړی او اساسي تمرکز یې په جنوب ختیځ کې پراته د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایت ځینې سیمې دي. د دفاع د وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف د ځواکونو له وایند سره یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې 15 وسله وال ژوندې نیولې او یوه زیاته اندازه وسله او مهمات د ملي اردو د ځواکونو لاسته ورغلې دي. هغه د دې عملیاتو په اړه د نورو معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
عملیات تتونون خنجر در ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست و
قسمت دیوای د خنجر په نامه د عملیات مو د خوست، پکتیا، پکتیکا او د لوګر ولایت په ځینو سیمو کې پیل کړي. په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې 15 کسان نیول او 10 میله وسله او یو اندازه مهمات او چاودونکو مواد ترلاسه کړي دي. د عملیات د ملي اردو پولیس او ملي امنیت او د ایساف ځواکونو لخوا په ګډه پر مخ پیول کېږي.
ایساف همراهي مو همکاري لري.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې د چارواکو په وینا د قندهار د عملیاتو لپاره هم تیاری روان دي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې د قندهار عملیات بل ځای مشرانو او مخورو او د دولت له اړوندو ادارو سره له سلام مشورو وروسته پیلوي. د ایساف د ځواکونو وایي ایرک ټریمبلی وویل چې اوس مهال د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو سره خبرې روانې دي سو د عملیاتو له پیل سره سم په سیمه کې د بیا رغونې چارې هم پیل شي.
We don't have to specify a date because
de wai mug arne yo chi yaw neta zangade kru zaka karuna la da ma khpel shwe aw mug pada se hal ke chi dalta khabare kaw pa qandahar ke tajamura wana da da walas mashar karzi pa mashrai siyasi hatse rawani de aw da ha wazaratuna ziat pasruf de so pa de ada pasima ke la tola qawmi masharan usra khabare u shi aw mug hatse kaw chi ziat afghan zawakuna pasima ke ra tol kru pa qandahar ke da pauzi amalat la para da tayari pada se hal ke rawani de chi pa khalko ke da bezay ke do aw da pauzi عملیاتو په محل دوی ته د زیان د اوختو په اړه اندېښنو زور اغسته. خو نړیوال ځواکونه وایي چې دوی دا مسایل په ډېر دقت سره تعقیبوي. د دې عملیاتو خبره په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د سولې هڅې هم روانې دي او اکثره کتونکو د انتقاد کوي چې دا عملیات به د سولې بهیر زیانمن کړي.
د دفاع وزارت او همدارس په افغانستان کې د سولې ساتو نړیوالو ځواکونو د ویندویانو د خبري غونډې په اړه مو واوریدل شوې. د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې روان عملیات چې د خنجر په نامه پیل کړي بریالي په مخ روان دي او ډېر ژر به دا عملیات په کندهار کې هم پیل شي. په همدې خبرونه کې د کندهار ښار د ښاریانو د اندېښنو په اړه به هم یو رپورټ واوري چې روان چې راتلونکي پوځي عملیات په دلته پیل شي. په افغانستان کې د ایساف یا د نړیوال سولې ساتو ځواکونو ویاند جنرال ټریمبلی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل دوی په سم لوري روان دي او له وسلوالوی د فعالیت ځواک اخیسته ده. هغه وویل په افغانستان کې د ښه حکومت کولو او امنیت د ټینګښت لپاره د نړیوال ټولنې او افغان دولت هڅې اغیزمنې دي. له جنرال ټریمبلی سره په کابل کې د ازادي رادیو خبریال حمید مومند مرکه کړې.
په افغانستان کې د نړیوالو سولې ساتو ځواکونو وایي جنرال ټریمبلی تر کومه ځایه چې مو اوریدلې تاسو له افغانستان څخه د تلو په حل کې یاست. راځي لکه تاسو د خپل تجربې په اړه بحث وکړو چې تاسو د افغانستان روان حالات څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم چې په تیرو لسو میاشتو کې ما د افغان امنیتي ځواکونو او ایساف ځواکونو ترمنځ رښتینې ملګرتیا لیدلې څو په ګډه ټولو افغانانو ته امنیت راولي. په عمومي ډول د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ زیات تړاو موجود دی او دا زیاته روښانه ده چې دوی د افغانانو لپاره د یو ښه حکومت د جوړولو او پرمختګ لپاره څه کول غواړي او څه باید
governance and development for all Afghans.
کچره موږ په افغانستان کې امنیتی وضعیت راشو څه فکر کوي هغه هڅه چې د ناتو نور متحدینو او پتیره به د افغان ځواکونو لخوا کېږي آیا دا کافي دي؟
شرایط لا هم حساس دي. خدا هم باید وویل شي چې د افغان امنیتی ځواکونو وده او د ایساف ځواکونو په شمیر کې زیاتواله او د افغان او ایساف ځواکونو د ګډو عملیاتو اوسنۍ کچې پرېختنی ډول وسلوال تر فشار لاندې راوستي دي او هغه یې په کوچنیو ډلو ویشلې دي. دې وضعیت پرېختیا هم وسلوال اړکړي چې د خپل فعالیتونو بڼه بدله کړي، د بیلګې په توګه ترور او ویرونکو فعالیتونو ته مخه کړي. نو موږ ته پکار ده چې په ټوله سطحه امنیت پیاوړی کړو او د هغوی د دې فعالیتونو مخه ونیسو.
اوس راځئ چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه لږ څه خبرې وکړو. آیا تاسو د ناټو ماموریت په اړه کوم لرلید لرئ؟ ځکه ډېر خلک فکر کوي چې دا یو ناکامه ماموریت دی.
کنډیشنز هو هاف بین سیټ بای دی
هغه شرایط چې د افغان دولت او نړیوال ټولنې لخوا د امنیت د پیاوړي کولو لپاره رامنځته شوي په وسلوالو اغېز لري. د وسني حالت دوام لپاره د وسلوالو بیبسي، د ګډو عملیاتو د پراخولو لپاره د افغان وایساب ځواکونو وړتیا واړه شیان دي. خو اصلي خبره دا ده چې موږ په سم لوري روان یو او ورو ورو د وسلوالو خوځښتونه په شا کوو او په عین حال کې ګورو چې موږ نوښت په خپل لاس کې اخلو.
اوس بزنو هغه ستونزو ته راشو چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې مستر راوړي او هغه البته چې د عامه خلکو مرجو بلده د افغان دولت او نړیوال ټولنې د زنو غړو پر لپسې فشارونو سره سره دا ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. تاسو څه فکر کوئ چې آیا ستاسو په لیکو کې داسې کسان شته چې اصول ته غاړه نه ږدي؟
زه
فکر کوم چې دې پوښتنې ته له څو اړخونو کتلی شو. ایساف په دې پوهیږي چې د یو انسان د ژوند ځای کېدل د ډیرو په معنا ده. موږ ټول کورنۍ لرو او په دې پوهیږو کله چې د یوې کورنۍ څوک ووژل شي هغه د اوږدې مودې لپاره د کورنۍ پاتې غړي متاثره کوي. لکه څنګه چې جنرال مکریسر ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد په کیدونکو عملیاتو کې موږ باید عام ولس خوندي کړو او موږ باید دوی له وسلوالو جلا کړو. دا زموږ دنده ده او وسلوال هڅه کوي چې زموږ پرمختګ زیانمن کړي. خوایصف هڅه کوي چې د عامه خلکو مرګ ژوبله محدود کړي. موږ پوهیږو چې وخت نا وخت موږ تیروتنې کوو. موږ دا تیروتنې منو او د هغې په اړه تحقیقات کوو. موږ په دې هم پوهیږو چې له ټولو افغانانو سره د باور فضا جوړ کړو او هر کله چې موږ د عامه خلکو د مرګ ژوبلې سبب ګرځو موږ دا باور له منځه وړو. نو موږ په دې پوهیږو او هڅه کوو چې لومړی افغانان د خپلو فعالیتونو په څرنګوالي وپوهوو او بیا خپل فعالیتونه له سره تنظیم کړو او له دې سره به د عامه خلکو مرګ ژوبله کم شي.
Further reduce civilian casualties.
Manana, aya taso da amakhal ko da marjoble da makhnevi la para zangre iqdamat lare.
The strategy of General McChrystal since June 2009.
Da 2009 miladi kal da jund miash raise da General McChrystal strategy da amakhal ko marjoble kam kade da. Kho asasi sun da da che Afghanistan ta nawi sartiri rasi aw faliyatun aziyat chwidi. Numu ariu che hagoi pokru aw hamdaraz afghanan pokru che kal da we talashai postai ta nigdi ki ki باید څه وکړي. موږ هڅه کوو په دې اړه پوهاوی زیات.
آیا تاسو داسې څه کمپاین پیل
کړی دی؟
موږ اوس په یو کمپاین کار کوو. تر اوسه پورې پیل شوی نه دی او زموږ کار پرې روان دی. د دې کمپاین له لارې به موږ ټولو افغانانو ته د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي په اړه یو غښتلی او د پوهاوي وړ پیغام خپور کړو.
تاسو همدا اوس وویل چې نوي سرتیري افغانستان ته راځي او هغوی په افغانستان کې د خلکو د تګ راتګ له بهیر سره آشنا نه دي. نو دا په څه ډول سره توجه کولی شي چې یو سرتیری چې د عام خلکو او وسلوالو ترمنځ توپیر نشي کولی هغه د تلاشۍ په کومه پوسته کې په دنده وګماري؟
زه فکر کوم چې تاسو د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ یو ستره موضوع جوړوئ، ځکه همغږي مؤثریت، تفاهم او کلتوري پوهاوی
رامنځته.
نو اوس که مو خوښه وي ربه شو د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې سیمه ییز اړخ ته، زه به د پاکستان ذکر وکړم. پاکستان تل دا انتقاد کوي کله هم چې دوی خپل اړخ ته پوځي عملیات پیلوي په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه لازم اقدام نه کوي چې په پایله کې وسلوال افغانستان ته تښتي. ستاسو تبصره په دې برخه کې
زه فکر کوم چې دا ډیره ستونزمنه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله په بشپړه توګه وساتل شي. دا ډیره غرنۍ او ستونزمنه پوله ده، خو باید ووایم چې د افغانستان، پاکستان او ایساف ځواکونو ترمنځ زیاته همغږي موجوده ده. کله چې هم عملیات پیلېږي دوی په پایلو
پوهېږي.
روسۍ پوښتنه دا چې تاسو په پاکستان کې د روانو عملیاتو په اړه څه فکر کوئ؟ آیا دا ستاسو له ماموریت سره په افغانستان کې مرسته کولی شي؟
زه فکر کوم چې دا د تروریزم د ځپلو لپاره د پاکستان هوډ او غوښتنه څرګندوي. موږ د دې هڅو قدر کوو او موږ د درې اړخیز کمیسیون له لارې په تیرو څو میاشتو کې د درې واړو خواوو ترمنځ زیات تفاهم، همغږي او باور لیدلی دی.
په افغانستان کې بود نړیوالو سلاساتو ځواکونو له ویاند جنرال ټریمبلی سره چې ډیر زر به دنده په افغانستان کې پای ته ورسي مرکه واورېده. نوموړي ویل چې موږ په افغانستان کې په سم لور روان یو او د وسلوالو خوځښت په شاتم بو.
راپورټ زموږ قضاوت ستاسو.
زمن غغله ازادي رادیو او ری قدر منو دوستانو پرونه خبرونه کی د پاکستان د استخباراتي ادارې د دوو مشرانو په اړه ریپورت او ری چې د دوو مشران چا برم تکړي آیا د یو سیاسي لوبه ده؟ د پښتنو ځوابونه په روانه خبرونه کې په یو تفصیلي ریپورت کې وري. خو لومړی یو کورنۍ ریپورت. په کندهار کې د خلکو ویره مخ په زیاتېدو ده ځکه چې دوی پوهیږي چې ناټو ځواکونه غواړي چې د طالبانو د تصفیه کولو لپاره عملیات پیل کړي، خو تر اوسه پورې په دې باب هیڅ نه دي معلوم چې د عملیات به کله پیل شي، په څه ډول به وي. خو یوازې او یوازې د کندهار ښاریان ورخطا کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګ په کندهار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د وخان مینهپال د معلوماتو په مرسته یو راپور چمتو کړی چې اسمت څرونه وروي.
کندهاریان په یو لرغونی او خوځنده شار کې اوسې چې د کابل په شان د افغانستان سیاسي، کلتوري او اقتصادي جوړه ګڼل کیږي. خو په دې شار کې لډیرو کلونو راهیسې د خلکو ژوند نورمال او عادي نه دی. د دې نیم میلیونی شار حکومتي چارې د کندهار د ولایتي شورا د رئیس احمد ولی کرزی په لاس کې دي. په دې ولایت کې اداري فساد عام دی او شاریان وایي چې پولیس د سیمه ایزو قدرتمندانو مربوط کسان دي. د شپې په مخه د شار ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې وي. د هغو کسانو چې په حکومتي ادارو کې کار کوي یا همکاري ورسره لري تشتول او وژل عام دي. او اوس د ناټو ځواکونو د پراخو عملیاتو تر پیلېدو وړاندې د خلکو ویره په زیاتېدو ده. هیڅوک نه پوهیږي چې عملیات به کله پیل شي. یوازې لویدیځوالو دومره ویلي چې دا عملیات به ممکن په جون کې شروع شي، خدا څرګنده نه ده چې دا عملیات به په څه ډول وي. که څه هم امریکایي جنرالانو ویلي چې دا به د مارچې د عملیاتو په شان نه وي چې له پوځي قوې څخه پکې زیات کار واخیستل شو. د کندهار ښاریان وایي چې د ناټو د عملیاتو د څرنګوالي په باب د معلوماتو د نشتوالي له کبله د دوی اندېښنې زیاتې شوې او بیریږي چې حالات به تر بدو بدتر شي. دوی هم داراز وای که دا عملیات هر څومره په احتیاط هم ترسره شي دوی خوشبینه ندی چې ورسره به د شار ستونزې حل شي. لیکوال عبدالاحمد محمد یار د ډیرو شاریانو د اندېښنې یادونه وکړه. دوی وای چې په گاونډي هلمند کې د مارجې عملیات د خلکو لپاره ښه مثال نه و.
په تیرو نه په لونه کې په فرنه په څیر څنګه د افغانستان کې والی کومې پوځي عملیات روان دي دا نه خبره نه ده. او دغه عملیاتو د زیات
د چارواکو له بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره چې دا عملیات به د مارجې په شان نه وي، خو د کندهار د خلکو زړه ته نه لویږي چې په کندهار کې دې هم د مارجې په شان کوڅه په کوڅه جګړه ونه شي. د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریسټل ویلي چې د کندهار عملیات به د قیامت ورځ نه وي. په کندهار کې له عملیاتو د خلکو د ویرې یو علت دا دی چې له مارجې په زرګونو خلک ووتل چې یو شمېر کسانو یې په کندهار کې واړول او تر اوسه پورې بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. د کندهار اکثره خلک وایي چې د دوی په ولایت کې د سواد د ټینګښت یوازینۍ لار دا ده چې هلته مؤثره اداره جوړه شي چې طالبان خبرو ته وهڅوي. په کندهار کې د سولې کاروان په نوم د مدني ټولنې مشر احمد شاه سپهر وایي
کله چې دولتي اداره جوړ نه کړو نو په خلکو کې نفوذ نشو کولای. زما عقیده خدا ده چې د خلکو پر سرو باندې هیڅ وخت په زور د برچې په زور د توپک کمیت یا حکم روایي نشي کېدلی. حکم روایي یوازې د خلکو پر زړونو کېدای شي. که موږ د خلکو زړونه د خدمتګاري ادارې په واسطه د لاسته راوړو بیا نو په هغه وخت کې زموږ د مخالفینو باور هم پیدا کېږي او مخالفین هم بیا
د کندهار له شاوخوا 2000 اوسیدونکو څخه د امریکا د پوز په غوښتنه په یو ورستې نظر پښتنه کې ورته نظر لیدل کیږي. په دې سروې کې معلومیږي چې د کندهار په هرو شلو تنو کې 19 د جګړې پر ځای له طالبانو سره د خبرو غوښتون کړي. په دې نظر پښتنه کې له هرو 15 تنو څخه څلورو ویلي چې که د کار او روزګار شرایط برابر کړی شي نو اکثره طالبان به له جګړې لاس واخلي. دا نظر پښتنه د دسمبر په میاشت کې د امریکا د ماساچوسټ د ګلیوم ټولنې له لوري ترسره شوې وه. نو که د کندهار خلک د دې غوښتن کوي چې سیاسي حل ته دې زیات چانس ورکړی شي، پکار ده چې د عملیاتو تر پیلېدو وړاندې دا کار وشي. د خبرو میز ته د طالبانو راوستل، د فساد پای ته رسول او د شی حکومتي ادارې جوړول د کندهار د عامو خلکو هیلې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې ازادي راډیو اورئ، اته بجې او شپږشت دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کوو، خو تر دې مخته نړیواله سیمه ییزه موضوع اخلو. په پاکستان کې له څه مودې راهیسې د دغه هیواد استخباراتو پخواني چارواکي سلطان امیر تار چې په کرنل امام مشهور ده او خالد خواجه له یوه برېټانوي پاکستاني ولاسره فلم اخیستونکي اسد قریشي سره برمته شوي دي. دغو دریو څونه مخکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې غوښتل چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وګوري، خو وسلوالو یرغمل کوونکو برمته کړل. د ازادۍ راډیو خبر څنګه دا مسله څېړلې چې احمد شیبری اوروي.
د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې دوه جګپوړي مشران چې په ښکاره به تل د طالبانو دفاع کوله، اوس د یوې وسلوالې ډلې له لوري د پاکستان په لویدیځ کې برمته شوي دي. سلطان امیر تارړ چې کرنل امام ورته ویل کېدل، په دې مشهور و چې په اتیایمه او نویمه لسیزه کې په زرګونو افراطي افغانانو ته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په ګډون لارښوونې کړې دي. بل برمته شوی خالد خواجه دی چې د آی اس آی له پخوانیو مشرانو څخه دی. د دوی د خوشي کېدو په بدل کې څرګنده شوې چې یرغمل کوونکي له حکومته د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ملا برادر د فبروري په میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان او امریکا د استخباراتو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. څه باندې درې اونۍ مخکې د آی اس آی دغو دوو مشرانو له پاکستاني ولاسله برېټانوي اسد قریشي سره چې فلم اخیستونکی دی د وزیرستان په لور روان شول او په سیتري تم شول، خو تازه معلومه شوه چې دوی د ایشین ټایګر په نوم د ډلې له لوري برمته شوي دي. دغه ډله مخکې معروفه نه وه. دغه درې برمته شوي په یوه ویډیو فلم کې ښکاره شوي دي چې پاکستاني رسنیو دا فلم ترلاسه کړی دی. په فلم کې وسلوال د طالبانو د مشرانو ملا برادر، ملا عبدالکبیر او ملا منصور دادالله د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ملا کبیر تر ملا برادر وروسته ونیول شو او ملا منصور دادالله په 2008 کال کې په پاکستان کې نیول شوی. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید د آی اس آی د دغو دوو پخوانیو مشرانو د نیولو په اړه ازادۍ راډیو ته وایي چې دا ممکنه نه ده چې دوی پاکستانی یا افغان طالبانو برمته کړي وي.
دا څه ښکاري چې دوی یوې مخالفې ډلې نیولې وي، داسې ډلې چې په قبایلي سیمو کې فعالیت کوي، او دا ضروري نه ده چې دا ډله دې د طالبانو حمایت کوي. ښایي یوه آزاده ډله وي یا یوه جنایتکاره ډله وي، د پیسو په بدل کې دا خلک یرغمل کړي وي. خو حقیقت دا دی چې کرنل امام د طالبانو علني ملاتړ کوو، نو داسې اوازې هم شته چې حکومت یا پوځ یا د استخباراتو څانګې څلوبه جوړ کړي وي.
په ویډیو فلم کې خالد خواجه وایي چې د متقاعد جنرالانو حمید ګل او اسلم بیگ لوري وزیرستان ته استول شوی وو. د خدمت به جنرالان په اتیایمه او نویمه لسیزو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارو مشان وو او دوی هم ښکاره د طالبانو ملاتړ کاوه او کوي. خو حمید ګل د دې سفر په برخه کې خپل لاس لرل رد کړل. د خواجه میرمنې د امریکا متحده ایالات په پیشه کې تورن وبلل، خو پاکستاني چارواکي غلي دي. متقاعد بریج جنرال محمود شاه چې په خواد قبایلی سیمو امنیتی مسول و ازادي رادیو ته وویل چې دغه درې تنه قبایلی سیمو ته د حکومت په اجازه تللی وو، ځکه چې دوی غوښتل د طالبانو مستند فلم واخلي. خو محمود شاه دا پیشه یو ډرامه ګڼي.
طالبان
د پاکستان د استخباراتو د نیول شویو پخوانیو مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې د یرغمل کوونکو د غوښتنو په اړه د پېښور د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد برید جنرال اسد منور وایي چې غوښتنې به یې ونه منل شي. پاکستانیان اوس انتظار دی چو پوشی چې دا پیشه یو ډرامه ده که حقیقت دی.
زمان که گلازده ای راژیو او ری دیرو درنو دوستانو هم داشی با اتبا جو دیش دقیقی دی دا مهم و خبرونو سر تکی با لسلیم محمد سالی چخوارو.
د جرمنی صدر اعظم وای در روان میلادی کال تر وروستیو به ځینی مسؤلیتونه افغان چارواکو ته وسپاري. په برېټانیا کې د صدر اعظم څوکۍ ته دریو کاندیدانو پر افغانستان او خپلو بهرنیو تګلارو خبرې وکړې. په هرات کې سل وسلول له دولت سره ملګري سوي. په بادغیس کې له دریو اونیو راهیسې پوځي عملیات روان دي. د روسیې یو پوځي چارواکي پر ناتو انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د نشي موادو په قاچاق کې پاتې راغلي. پاکستانی چارواکي وایي په تازه نشته کې 19 وسلول طالبان وژلي. د ایران سپای په ځران انقلاب په فارس خلیج کې نوي پوځي تمرینات پیل کړي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال وایي چین د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د نویو بندیزونو په برخه کې د خبرو هرکلی کړی دی.
اوس هم د ازادۍ په څپو کې یا در امواج ازادۍ پروګرام د خپرېدو واره رسی. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی او اوس یې تکرار خپرېږي. په دې هیله ګرانو دوستانو چې تاسې اوس سټډیو ته ټلیفون مه کوئ، ځکه بې ځایه مصرف مو کېږي او څوک ستاسې ټلیفون ته ځواب نه ورکوي. په همدې هیله اوس هم تاسو ته د دغه پروګرام د اورېدو بلنه درکوم.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې د رمواج ازادۍ خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي دیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت د ټینګښت او دوام په هیلي د دې ونې خبرونه پیل شوه. زه جنا خان کوزیو ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، د افغانستان د حکومت مخالفانو او د غراز نړیوالې ټولنې په جمهور رئیس کرزی باندې فشارونه وارد کړي وو چې د انتخاباتو په کمیسیون او قانون کې د بدلون راولي او د وی شفاف عملی پرانا کې دي د ولسی جرګې انتخابات تر سره کړي. جمهور رئیس کرزی د یو تقنینی فرمان په اساس د انتخاباتو نوې قانون ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کړ، خو وکیلانو دا نوې قانون تصویب نه کړ. د انتخاباتو د نوې قانون چې جمهور رئیس پکې یو لړ تعدیلات راوستي، د دلوي د میاشتې په وروستیو کې پر رسمي جریده کې خپور شو. د افغانستان د عدلي وزیر خاغلی حبیب الله غالب د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو د نوې قانون ردول غیر قانوني بللي او وايي د وکیلانو د عمل رسمي بڼه نه لري. خو د ولسی جرګې رئیس خاغلی یونس قانوني ویلي وکیلانو د انتخاباتو نوې قانون د اساسي قانون د 109 ماده په اساس رد کړی دی. دا هم د یادول وړ ده چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو د انتخاباتو د قانون په سر د لانجې د ختمولو غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې رئیس او د دارالانشا غړي نوې ټاکل شوی په دې خبرې ټینګار کوي که چیرې ولسی جرګه او مشرانو جرګه د نوي قانون د تصویب په اړه توافق ته ونه رسیږي، نو دوی به د انتخاباتو د نوي قانون له مخې چې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان په اساس نافذ شوی د انتخاباتو عملیه پر مخ بوزي. د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوملیکنې لړۍ د حمل په 1.5 نیټه پیل شوې او زما په شمول ممکن له زیاتو خلکو سره دا پوښتنه وي چې د ولسی جرګې انتخابات به بالاخره د نوي قانون او که د پخواني قانون په اساس ترسره شي. دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټوډیو کې رابللي میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس ښاغلی پوهان ګل رحمان قاضي، د جمهور ریاست د ویان مرستیال ښاغلی احمد ضیا سیامک هیروي او د ولسی جرګې غړی ښاغلی داود سلطانزوی.
بله تشکر. ما به نوبه خود به میهمانای عزیز خود خوش آمدید گفته، همچنان به تمام شنوندگان عزیز ما احترامات تقدیم میکنم. خب آقای الکوزه، سوال اول تقریبا شما طرح کردین، جوابتان محترم آقای سلطانزوی و آقای سیامک هر کدام که میخواین صحبت بکنن، یا هر دو طرف هم که بالاخره به کدام اساسی انتخابات برگزار میشه. خب آقای سیامک سخن اول از شما.
به اجازه شما سلام های خود خدمت شما و شنونده های شما تقدیم میکنم. بحث بسیار مهم است، باید مردم افغانستان در این رابطه آگاهی داشته باشند و فن چی مسائلی در کشور میگذره، چون انتخابات ما پیش روی داریم و آمادگی برای انتخابات گرفته میشه. ترجیحاً حکومت به این فکر است که قانون جدید انتخابات مرور اجرا قرار بگیره، برای اینکه بعضی از مواد از تعدیل شده و سهولت های لازم برای هم انتخاب شونده ها هم انتخاب کننده ها به وجود آمده و خیلی تغییرات اساسی هم در رابطه با این قانون و قانونی که از قبل وجود داشت هست، و ما امیدوار هستیم که بالاخره کمیسیونی که یا هیئتی که پارلمان موظف کرده تا با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت صحبت بکنن به یک توافق کلی دست پیدا بکنن. حالا که هنوز سر وقت است، کمیسیون مستقل انتخابات خدا کنه تشریف بیارن یا ای که از طریق تلفن با شما وصل بشن، بسیاری مسائل شاید دوها پاسخ بهتر از ما کرده بدن، ولی تا جایی که ما مصاحبه را شنیدیم خود رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هم گفت به این نظر است و یا گفتش ای است که انتخابات به اساس قانون جدیدی که از سوی رئیس جمهور توشی شده صورت بگیره.
بله تشکر. سلطان زوی سب تاسی میرابانیو که خپل نظر رانده که چه خبره پده ولیسی جرگه که خورده را گرمشه و چه زن کسان وی چه زور قانون دی مراد چه و زنی وی چه دا نوی قانون خبره با آخر چه کیگی سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نیکی هیل ټول ته وړاندې کوم. د انتخاباتو په ارتباط باید عرض وکړم چې د انتخاباتو په هکله باید اصل او وسیله معلومه سي. اصل په انتخابات کې چی دی او وسیله چی دی؟ د انتخاباتو په ارتباط اصل خلق دی، هر شی چې کیږي د خلکو لپاره، د خلکو د رای د زراول لپاره او د غوی د رای د انعکاس لپاره وسایل برابرېږي. چې یوه مهمه وسیله انتخابات داسې معلومدار یو قانون باید ورته جوړ شي. اصل وسیله دلته واضح ده. نو قوانین یا جنتریانې چې د انتخابات لپاره جوړېږي د واقعیتو په اساس باید جوړي او د خلکو حقوق پکې محترم وشمیرسل او د هغوی د اشتراک لپاره او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره هم قوانین او هم تقسیم اوقاتونه باید داسې عیار شي چې اصل لیاد لار نسی. دغه فرمان چې د پارلمان په غیاب کې د پارلمان د تعطیل په وخت کې صادر شوی وو، په دې کې هم ښه مواد شته چې اصلاح سوي شیان دي چې د پخواني فرمان نه بهتره دي، او هم داسې شیان موجوده دي چې یا سهوان یا غیر عمدی یا غیر ارادی مواد پکې راغلی دي چې د اساسي قانون سره په ټکر کې راځي.
لکه کوم دي چې
افراد او د حقوقو په ارتباط،
لکه
فرضاً چې مثلا د تاسو زوای مثلا د ولسی جرګې د ټاکنې په ارتباط د ولسی جرګې کاندیدان ته هیڅ شرایط نسته، مګر دلته د ولایتي شورا او د ولسوالیان د شورا د ټاکلو په ارتباط تاسو باید د تحصیلاتو شرایطو لرې د بل نور شان. دا ښه خبره ده، مګر د اساسي حقوقو په ارتباط دا په ټکر کې راځي د اساسي قانون. دوام فرضاً تقریبا یو ویست مواد دي چې دلته اساسي قانون سره مستقیما یا غیر مستقیما په ټکر کې راځي، او د ولسی جرګې وظیفه وایي دغه په نخې کې په ګوته کې او داسې قانون یا داسې فرمان مونږ پاس نه کړو چې ولو چې ښه شیان هم پکې وي، مګر که یوه ماده یې هم د اساسي قانون سره په ټکر کې مونږ مجبور وو د 109 مادې په ارتباط چې دا یا بالکل رد کړو یا یې بالکل تایید کړو، نو د هغې یوې مادې لپاره هم کېدای شي چې سړی دا ټول فرمان
وبخه. نو تاسو فکر کوئ چې جمهور رئیس ته د مشاورینو سره مشوره نه دا ورکړي یا دوی د قانون اساسي نه خبر نه دي؟ څنګه خبر
ډیر اغلب ګمان می دادای چې د فرمان په جوړولو کې دقت نه دی سوی. فرمان جوړولو کې هغه مواد ته چې باید اصلاحي وي دقت زیات سوی، او هغه بعض شان چې باید دقت ورته سوی وي دا لکه چې همداسې تیر سوي دي. دا زه نه وایم چې عمدن سوي دي یا قصدن سوي دي، مګر دا د اساسي قانون سره په ټکر کې راځي. بل د ولسي جرګې موقف مهمه ده چې خلکو ته معلومه سي. ولسي جرګه د اساسي قانون د 109 مهمه ماده پر ارتباط چې په آخر کال د خپل د آخر دورې په کال کې نسی کولی چې د تعدیل پیشنهاد په خپل تقسیم اوقات کې ونیسي. دا پیشنهاد یوازې د ولسي جرګې لخوا نه، د هر چا لخوا نه کسوي. د دې مادې منطق دا دی چې د ولسي جرګې د آخر کال په دورې کې د انتخاباتو په قانون کې باید تغییر رانیسي، که دا د حکومت لخوا نه یي، که دا د جامعې لخوا نه یي، که دا د مدني ټولنې لخوا نه یي، که د خپله ولسي جرګې لخوا نه یي. اصل منطق د قانون ګذار په دې مادې کې دا دی چې ولسي جرګه یا هیڅ څوک ونشي کولی چې په آخر کال کې د ولسي جرګې د خپل د سلیقې په اساس د انتخاباتو قانون ته تغییر ورکړي. او دا پیدای شو چې که د تقنینیه قوه حق ونه لري چې د انتخاباتو قانون په آخر کال کې په خپل تقسیم اوقات کې ونیسي او تعدیل پکې رانولي، نو هیڅوک دا حق نه لري. حتی جمهور رئیس اصل هدف د قانون گذار دا و چې په دې قانون کې څوک لاسوهنه ونه کړي. په دې اساس یو مشکل د دې فرمان همدغه و. دوم مشکل د فرمان د اساسي قانون په ارتباط کې مونږ ورته مراجعه وکړو. نویمه ماده ده، نویمه ماده وایي چې ملي شورا دا لاندې واکونه لري. اول د قوانینو او تقنینی فرمانونو تصویب، تعدیل یا لغوه کول. د انتخاباتو مخکنی فرمان چې 12 نمبر فرمان و چې د هغې په اساس د لومړي دورې جمهوری ریاست انتخابات او د ولسي جرګې انتخابات تکمیل شول، هغه فرمان د ولسي جرګې لخوا نه لغوه سوی نه دی. نو په دې اساس هغه فرمان نافذ بلل کیږي او هغه لغوه سوی نه دا فرمان چې د ولسي جرګې په مرخصیانو کې نافذ سود د 3 نمبر فرمان دی. دغه فرمان باید د ولسي جرګې د کار د شروع نه وروسته باید ولسي جرګې ته راغلی وای، او ولسي جرګې یوازې کولی شو چې دا رد کړي یا تایید کړي. موږ بل لاره نه درلوده، نه مو په دې کې تعدیل راوستای سو او نمو دا تایید اول ایسو دی اساسی قانون دی.
هیروی صاحب تا به موقع ورکو چه دیم خپل نظر روشه.
بله هیروی صاحب بفرمایید.
خب با تشکر از شما، هرچند من قانوندان نیستم ولی به اساس مواد مندرجی که در قانون اساسی وجود داره من فکر میکنم که رئیس جمهور به اساس مثل تا این فرمان تقنینی را صادر کرده، هرچند آقای سلطانزوی بعضی مواد از این قانون را خواندن برای شما، ولی بس همی است که هر کس و هر قانوندان تعابیر مختلفی از قانون میکنه و گاهی در تکر واقع میشه و از این علت است که مفاهیمی که در قانون اساسی است از او برداشتای گاهی مختلف صورت میگیره. هرچند من ماده 109 اینجا مطالعه میکنم، نوشته است پیشنهاد تعطیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینیه در فرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند. ولی شورای ملی تعدیل این قانون در فرست کار خود داخل کرده در حالی که سال آخر کارش هم هست. از سوی دیگه ماده 92 که ایشان خواندن نوشته است که تصویب، تعدیل یا لغو قوانین یا فرامین تقنینی از جمله صلاحیت های شورای ملی است، در حالی که در ماده 109 میتر گفته شده، در ماده 92 طور دیگر گفته شده. اما هرچند من به این نظر هستم که وقتی گفته که در سال آخر تقنینی نمیتونه مثل قانون انتخابات مورد بحث قرار بگیره، من فکر میکنم همین هم یک برداشت.
بله بله. د آزادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له 3 تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
معنوی صاحب در خط تلفون هستن. معنوی صاحب ما را میشنوین؟ صاحب خوش آمدین.
میشنم صدای شما را. آقای نظر سلام به شما و به همه شنوندگان رادیو شما و میهمانان شما.
تشکر صاحب. ما راجع به انتخابات صحبت های داشتیم و سلطانزو صاحب ادعا میکنن که مثلا هیچ کسی حتی رئیس جمهور حق نداره که در سال آخر انتخابات مثلا تعدیلات در قانون اساسی بیاید. به این اساس حال شما به کدام اساس میخواین انتخابات برگزار کنین؟ به اساس قانون سابق یا نو صاحب؟
آقای نظر، ما موضوع خود در این مورد کاملا روشن کردیم. کمیسیون مستقل انتخابات مایل نیست که در جنجال بین حکومت و پارلمان دخیل شود. ما امیدوار هستیم این مشکل در میان حکومت و پارلمان حل شود، ولی قانونی را که وزارت عدلیه افغانستان با ما رسما فرستاده تا مطابق به او عمل بکنیم و در جریده رسمی نشد، ما مجبور هستیم، یعنی مکلفیت قانونی داریم که مطابق به او عمل کنیم. ما تا حال به این قانون جدید عمل کردیم و پروگرام های خود عیار ساختیم.
اما این مشکلی که پیش آمده مشکلی که بخول انتخابات نیست.
بله مانوی صاحب بخنه غواړم تاسو ول چې جنجال چې د ولسی جرګي او د دغه ترمن نه حل یعنی د ملي شورا په مجموع کې تاسو دا نوې قانون منئ دا د قانون نس خپل سرغړونه نه ده ځکه چې د قانون تصویب نشي په ولسی جرګه کې خو بیا د قانون یعنی اول خو یو مسوده ده او هغه چې تصویب نشي قانون ورته نشو ویل نو تاسو چې عمل کوي یا دا بیا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه راځي د اساسي عمل صاحب
توجه بکنین که قانون اساسی افغانستان میگه فرامین تقنینی حکم قانون دارن و از این جهت است که شاید اگر مبالغه نشد بیشتر از 80% قوانینی که در افغانستان نافذ است در ادارات مختلف من جمله قضای افغانستان همه فرامین تقنینی هستند، یعنی یا مصوبه مجلس ملی شورا را نگذاشتند. برحال در گذاشتن ما یک فرمان تقنینی داشتیم مطابق با عمل میکردیم، جاگزین فرمان تقنینی گذشته فرمان جدید شده، ولی باز هم چون ما از قانون باید پیروی کنیم که وزارت تعلیم او را به ما روان میکنه و به می جهت ما برنامه خود را فرمان تقنینی جدید که یقینا بر مبنای قانون اساسی حکم قانون داره ما به ما عیار ساختیم.
بله تشکر. محترم آقای سلطانزوی شما اگر سوالات تانه تره بکنین از آقای معنوی.
بله اول خب آقای معنوی تبریکی بگیم.
بله ما هم تبریک میگیم.
خوشحال هستم. دوم موقف آقای معنوی رو من درک میکنم، کمیسیون انتخابات تمام قوانین از طریق قوای اجرایی میگیره و اونا رو من ملامت کرده نمیتونم، با موقفی که گرفتن موقف از اونا موقف است که از دیدگاه تکنیکی اونا اون موقف شده میتونه و بس، برای که قوانین مجریه مملکت از طریق وزارت عدلیه به مراجع مختلف مملکت داده میشه. اما بیایم بالای ازی که در موارد مادی 109، اول باید ما برای شنونده های محترم شما عرض بکنم که امی وضع فعلی که بین پارلمان و حکومت به وجود آمده ایره مردم فکر نکنه که ای از خرابی کار استک. یک دموکراسی جوانی که در این منطقه میتونه اینمت یک بحث در این جامعه جنگ زده به وجود بیاره، این جای فخر و مباهات برای هر افغان است که ما در سیستم زندگی میکنیم که ما بالای موضوعات همچنین بحث های بسیار عمده را که اما موزنده است و هم بر تکامل دولت سازی در مملکت کمک میکنه این بحث آغاز میکنیم و در هر دموکراسی استحقاق سالم برای بهتر شدن سیستم یک امر بسیار خوب است و برای نموی سیستم بسیار کاراست و این هر چیز رای حل داره از خود، این چیز بدون رای حل نیست. در ماده 109 ما میخواییم باز عرض بکنم که وقتی که من میخوانم میرم مطلقا به اون شکل که نوشته شده میگن ماده 109 هم پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند. اینجا نگفته که پیشنهاد تعدیل توسط خود شورا، پیشنهاد تعدیل توسط هر کسی که باشد در فهرست کار ما گرفته نمیشه. بعضی ها میگن که خب اگر این قانون اتر گفته شما چرا می فرمان در فهرست کارتون گرفتین؟ در عین زمان یکی از وظایف شورای ملی پیشتر ما برتون خواندم در ماده 90 که تایید تعدیل یا لغو فرامین و قوانین است. اینال وقتی که فرمان صادر میشه و به شورای ملی فرستاده میشه، شورای ملی مجبور است که بالای از یک تصمیم بیره. ما خو بر تعدیل ای تعدیل نه، یک طرح قانون است که به ما فرست و
بخنه قوانم در مشکل اساسی پا کم زیکره که نوع قانون چه مشکل اصان تا بیره اوڑی و پا زار قانون که چه مشکل ده زکا آقای خواهی چه منگ تا هر قانون چوی دامال قانون پاساس بنده من مختزو نو ساس په نظر به مستونز ډیر لوی وی او کنه سی وادی مسله د زنه تعدیلات ډیر وړ دي سه
تعدیلات خودش دي چې هر تعدیل کده د خګن لپاره راځي مندر د خدات سره قبول کی، مگر د دې فرمان یو مشکل پدې کې د زین مواد چې دي د عقد اساسي قانون سره په ټکر کې او مونږ اصولا نشو تسبیح بولای مونږ د خلکو ته ځوابګوی یاستو که مونږ دغه فرمان رد کړای نه وای په افغانستان کې حقوق دانان او مبصرین میډیا دا ټول به پوښتنه کولای شي تاسو څنګه د فرمان دغه ماده د اساسي قانون سره په ټکر کې ده، تاسو څنګه د فرمان تصویب وکړه؟ مونږ زه شخصا ما شخصي موقف دا دی چې په دې فرمان کې ما وویل چې هم ښه شیان موجود دي او هم هغه څه شیان چې مونږ د یوې ماده لپاره هم چې دی د اساسي قانون د ټکر په ارتباط دغه فرمان د هغه ماده لپاره نسو تصویب ولای، ولی مونږ د عقد تعدیل نه لرو په دې اخر کال کې، نو مونږ یا مجبور یو چې دا رد کو یا یې تصویب کو.
خو کفر د تقنینی فرمان په اساس باندې مختلف شګو بیا کوستون زنه شته کنه جمهور رئیس صلاحیت لري چې تقنینی فرمان په دې حالاتو کې فرمان صادر کړي او ما دغه نوې قانون د تقنینی فرمان په اساس باندې نافذ شي په دې کوستون زنه شته
جمهور رئیس خو درسته جمهور رئیس صلاحیت درلود چې د شورا په تعطیل کې فرمان صادر کړي مګر دلته هم یو بل ماده ده چې هغه ماده کې ویل کېږي چې در صورت عاجل فرامین صادر میشه دغه موضوع عاجل نه بلل کېدل خو په هر صورت فرمان صادر سو فرمان چې صادر سو اوس فرمان د اساسي قانون لارکونی په اساس د شورا د کار د شروع نه ورسته باید د شورا په شورا ته باید را لګل سوای وای چې را لګل سو او شورا چون فرمان راغلی و مونږ اور باندې تصمیم ونیو د عدلی د وزارت موقف باندې زه غواړم چې تاسو ته یو ارزو کوم ډیر لنډه عدلی وزارت وایي چې د یو سل نه مهمه ماده په اساس شورا حق نه درلود په دې باندې بحث ته کی خیدا فرمان را لګل سوې وس مونږه مثبت رائے ورکو که مثبت رائے ورکړې وای نو بس نه کېده فقط مثبت رائے ورې وای بس بیا هغه وخت شورا مداخله پکې درسته و اوس منفی رائے ورې ده دا غلطه ده د عدلی وزارت موقف هغه چا چې سرګن کړی او هغه بیخي به اساس ده زه فکر کوم چې هغه سید قانون نلونی او ک فرمان شورا ته راسی دوی خود نه پیږي چې دا فرمان مثبت رایه اخلي یا منفی رایه هغه را لیږي چې یوه رایه واخلو ورکو مونږه که مثبت رایه ورکړه د دوی په خوښه وه نو ښه کار و که چون منفی رایه مو ورکړله نو دا د مونږه د کار د صلاحیت نه لرې ده دا منطق
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه اوس یې تاسې تکرار اورئ
سلام تاسو ته مرزمه خود افغانستان د کوم قانون چې ترني شه بو شو لګل د افغانستان ملي ګټو ته پام سره د افغانستان په ګټه ده ځکه چې دوه په مذاکره ویل کې شکایت ته کمیشن مو سید افغانانو په غاړه ده نو که دا ونه سید دره د ویغه دغه ته به معنا لا چې ولې چې دغه په خپل بهرانيانو ته دی لار هواره کوي چې دوی په انتخابات کې له سوهنه وکړي یک او نو سید دغه کوم فرمان مانی هغه ته در لګل دي چې شکایت د کمیشن مو سید د بهرانيانو په غاړه دي چې نو په څنګه د چور رته هم تاسو د پاره دی ول سيجر کې دی پاره چې ډېر ډرایور د ځان لپاره ډېر شرم ده مخه
تاسو تشکر سپ تاسو په پختنه واردل شو سلطان زوی صاحب زلن جواب ورک
د دې برور په جواب باندې شو ام سي هیڅ افغان نه غوړي سي د مونږه سیستم د خارجيان پلاس کی څه د شکایت کمیټه ای که کمیشنی که هر شی سی مگر د زه توجه دې ته راړ او مچه کدا فرمان د دې کمیشن پر ارتباط د افغانستان په ګټه ده مگر په عین زمان کې د اوسنی شکایت کمیشن جوړښت هم د دولسم نمبر فرمان سره په اختلاف کې او هم د درې څلوېښتم فرمان سره په اختلاف کې ده ولی په دولسم نمبر فرمان کې هلته درې خارجیان دي په درې څلوېښتم فرمان کې هیڅ خارجیان نشته او اوس موږ دوه خارجیان پکې لرو نو دا تشکل چې فعلا عملا لرو د دواړو فرمانو په اختلاف ده موږ دلته د خارجیان پلویان څوک نشته په شورا کې چې د هغې لپاره موږ دا رایه ورکړې دلته د اساسي قانون د تاسو شورا د تاسو د تقنیې قوا په حیث مجبوره ده چې اساسي قانون په نظر کې ونیسي او د هغې په اساس موږ رایه ورکو یو شي ته موږ ته د اساسي قانون کې لارښوونه شوې ده چې هیڅ قانون د اسلام د مبین دین او د اساسي قانون په مخالفت کې نشي جوړېدای او د هغه په اساس مونږه مجبور اوسې د فرمان سره د راځي او ولې د اساسي قانون سره په ټکر کوي او څو ماده
بله آقای هروی بیاین از نقطه نظر مردم هم که در بین مردم هم بعضی گپ هاست از اون نقطه نظرم به موضوع یک نظر بیاندازیم در یه آخر آقای کرزی مشکلات داشت یا سخنان داشت در مقابل خارجی ها که گویا در انتخابات دست اندازی شده تو گپ ها و بعد از او به اساس یک مسئله ای تو بگو منگو یا پولمیکی کار شد یا چطور که یک دفعه خارجی از این لست برآمد و پس داخل شد و آل دو نفر است که از این خاطر یعنی مقصد اساسی از این چی بود سیف از این نویسه؟
خب البته قبل از این که به این سوال شما جواب بدم یک سر موضوع استجالیت و عاجل بودن این فرمان حکومت به این باور بود که آیست آیست ما به زمان انتخابات پارلمانی نزدیک می شدیم هرچند پارلمان در رخصتی بود ولی باید قانونی برای کار کرده که کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت. از این خاطر رئیس جمهور طی فرمان تقنینی به خاطر اینمو صلاحیتی که در قانون اساسی برشان تفویض شده بود، این قانون را توشیح کرد و به مرور اجرا قرار داد. حالا بس این جدا است که کدام ماده از این درتکر است، کدام ماده از این نیست و یا پارلمان ایره قبول کرده یا نکرده، ولی برای ما مهم این است که ما سر یک هیئتی که قرار است بیایه با حکومت صحبت بکنه، ما با یک تفاهم برسیم و کار ما مشکل یا سکتگی در انتخابات به وجود نیاید. یعنی قانون به اساس اینمو صلاحیت هایی که قانون اساسی افغانستان برای رئیس جمهور تفویض کرده بود ای توشی شد. هرچند ما قانونی که وزارت عدلیه سرش کار کرده، قانون جدید انتخابات گفته میشه، به اساس اینمو تجربیاتی که ما از انتخابات گذشته داشتیم و مشکلاتی که در قانون انتخابات قبلی وجود داشت، این تعدیلات به وجود آمده و ما این قانون بهتر از قانون گذشته میدانیم. باز هم ما حاضر هستیم تا نظریات پارلمان در این زمینه بشنویم. سوالی بود که چرا رئیس جمهور چنین موضع گرفت و چنین اظهارات داشت در رابطه با خارجی ها. ما راجع به هیچ مملکت و هیچ نهاد و یا سازمان رئیس جمهور و حکومت وارد متهم نکرده، بلکه اشخاص مشخصی را برای در دخالت در انتخابات ما متهم شدن که آیستایست دخالت از زیار حکومت ثابت هم کرد. قانون خود کمیسیون مستقل انتخابات شواهد داشت و ما فکر میکنیم که چیزایی که در مطبوعات غرب گفته میشد، آنچه در کشور ما میگذشت تطابق نداشت، واقعیت نداشت و چیزای ضد و نقیضی بود که در روز بیشتر خواستن انتخابات با ما را بدنام بکنن، ولی ما تلاش ما این بوده که تا به مردم افغانستان وضاحت بدیم که انتخابات چگونه بود، چگونه کسایی که دخالت کردن انتخابات ما را به زیر سوال بردن به کدام اساس بود و یا کیا بودن. خب به هر صورت حالا جامعه جهانی تقریبا به موضوع سخنانی که رئیس جمهور اظهار کرده بودند متوجه خلاهای کاری خودشان هم شدند که اظهارات اخیری که از طرف بسیاری از مقامات غربی و رسانه‌هایی که در غرب نشر میشه متوجه ما متوجه شدیم که آهسته آهسته موضوع برحق افغانستان و حکومت افغانستان آهسته آهسته یا پی میبرند.
پوهان صاحب منوز تشریف نوردن، ما پوهان گلرحمان قاضی صاحب دعوت کردیم، اونا حقوقدان هستند، از نقطه نظر قانونی هم این مسئله اگر بررسی میشه بد نمیشه.
سلطان زوی صاحب، د خلکو سره یو بل تشویش موجود ده. یو خدا د قانون مسله ده، خدا فرض کو چې زوړ قانون د انتخاباتو قانون ده او که نوی دا به پریدوز ده، او څو د خود لپاره وای د ولسی جرګې لپاره به د خلکو استازیتوب هغه څه چې د خلکو توقع ده نه وي، یعنی بیا به په انتخاباتو کې داسې درغلۍ، مطلب یې دا ده چې یعنی رای به اخیستل کیږي او هغه صحیح استازیتوب به نه وي د ولسی جرګې کې. په دې ارتباط تاسو څه ویل غواړئ صاحب؟ دې که د خلکو وظیفه څنګه ده او د حکومت تر کومه اندازې پورې ده، عملیه باید شفافه وساتي صاحب.
دا په خیال مې د اصلي بحث نه مهمتره موضوع ده. تاسو یاد کړئ انتخابات د خلکو لپاره دی، انتخابات د خلکو د حقوقو د تامین لپاره دی، یو سیستم د جوړولو په ارتباط د دوی د رایې د ورکولو یوه وسیله ده. او انتخابات کې مهمترین رکن زه فکر کوم چې د خلکو اعتماد دی د انتخابات په سیستم باندې. که قوانین مونږ جوړ کو، سل قانون هم که جوړ کو او بهترین قوانین هم او که درست تطبیق نسی، درست میکانیزمونه نه ای او د مخکینی اشتباهاتو نه مونږ زده نه کو او بیا تکرار کو هغه، نو زه فکر کوم چې د خلکو اعتماد دومره خرابیږي چې سقوط ته رسیږي او هغه شی مونږ نه غواړو. د افغانستان دولت یوازنی امتحان چې په مخ کې لري او د اوس او مهمترین امتحان دی، هم د مونږ هم د رسنیو هم د اجرایه قواو هم د قضایه قواو د ټولو دغه د ولسی جرګې انتخابات دی چې په دې کې د خلکو اعتماد بیرته راجلب کړو، چې د جمهور رئیس په خوله چې هغه ویلي وو چې بل انتخابات خو بدنامه سو، چې دا انتخابات باید بدنامه نه سي. دې انتخابات کې باید د خلکو اعتماد دومره زیات شي په سیستم باندې چې وپیږي چې خلک دلته په آینده کې د خپل د سرنوشت چارې په لاس کې لري. او دوهم موضوع دا ده چې یوازې خلکو ته د دولت مسؤلیت، دلته موږ ورباندې بحث وکړو، په دې کې خلک هم مسؤلیت لري، رسانه یې مسؤلیت لري، خلک په خپله په دې مسؤلیت کې دومره شریک دي چې زه نسم کولی د دې اهمیت د تاسو په یو پروګرام کې عرض کړم. د خلکو اشتراک په تخطی او تقلب کې رول لري، که تقلب کېږي هغه هم د خلکو په واسطه کېږي، که
تخطی کیږي هغه هم که کوم مامورم دا کار کوي که کوم عادي وګړی دا کار کوي دا دوی د افغانستان په سرنوشت کې لوبې کوي دا خلک باید ځان ته ویښ سي او وپوهېږي چې په هر ولسوالۍ کې په هر انتخاباتي محل کې که کوم څوک تخطی یا تقلب ته لاس وهي خلک باید د ده مخه ونیسي او د یو ښه انتخاباتو لپاره ولې په دې څلورو پنځو کلو کې معلومه سوله چې په ولسي جرګې کې استازیتوب څومره اهمیت لري د خلکو د غږ جګېدل د خلکو د ستونزو د حل لپاره د خلکو د بودیجې مصارف د خلکو د بیارغونې پروژې د خلکو د انکشافي پروژو په ارتباط د خلکو په حکومتداري کې د عدالت په راوستو کې ولسي جرګه ډېر فعال سهم لري او په دې کې د جنګ مافیا د اقتصاد مافیا د مخدره مواد مافیا لاس پیدا کړي نو د خلکو ژوند به اوس خو موږ وایو چې وضع ښه نه ده داسې بسي چې دا ورځه ورته جشن ښکاره شي په دې کې د خلکو سهم ډېر پر اهمیت ده او زه فکر کوم چې موږ په دې څو انتخاباتو کې زده کړل چې کوم شیان د انتخاباتو د ښه والي لپاره اثر لري او کوم هغه شیان ول چې کوم میکانیزمونه او تخنیکي موضوعات ول چې انتخابات یې خراب کړل او کوم اشخاص ول چې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه دا ټول شیان موږ ته اوس معلومه دي او زه هیله لرم چې د ولسمشر نه نیولې تر یو عادي فرد پورې ټول خپل مسؤلیتو باندې د افرادو پایس پوسو او هم د حکومت او د اجرایه قوا او د تقنیه قوا پایس او هم د افرادو پایس خپل رول اولو بو دا یوازې د دولت وظیفه نه بلکې د هر افغان وظیفه ده چې په یو ښه انتخابات کې خپل رول اولو وي.
تشکر سیم.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
سلام.